یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي راډیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. وابورې چې په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن درېمې ورځې ته غځېدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په دریو اړخونو امریکا، طالبانو او د افغانستان په حکومت پورې تړلی دی. حکومت تر اوسه په دې خبرو کې برخه نه لري. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، فریبا ظاهر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر نن د وجهپوري دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان شو. په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د یو قمندان په ګډون د وسلوالو مخالفینو 13 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. او ټاکل شوی دی چې نن د روسیې ولسمشر رجب طیب اوربخشي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن د وجهپوري دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان شو. تمه ده چې اشرف غني به د سویس په داوس شارګوټي کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. له ارګ څخه په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې افغان ولسمشر به په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصادي ودې او د سیمې په اقتصاد کې د افغانستان د ونډې په اړه خبرې وکړي. د سویس په داوس شار کې د نړۍ تر 2.5 ډیر مشران، سوداګر، د نړیوالو مؤسسو، د مدني ټولنې او د رسنیو استازي راغونډ شوي دي. دا غونډه پرون رسمان پیل شوه او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان اجرایی رئیس سردی مخکې سویس ته تللی و او پرون د دې غونډې ترڅنګ د سولې او پخلاینې په نوم په یوې ناستې کې برخه واخیسته. طالبانو تایید کړی چې په قطر کې به له امریکایي هیات سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. د طالبانو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې یاد سي د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د پړاو خبرې د دوشنبه له ورځې پیل شوې دي او تر اوسه معلومه نه ده چې نن به پای ته ورسیږي او که دوام به وکړي. تر اوسه دواړو لورو په تیرو دوو ورځو کې د ترسره شویو خبرو اترو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د یو قمندان په ګډون د وسلوالو مخالفینو 13 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د 209 هم شاهین قلو اردو څخه په خبرسوي اعلامیه کې راغلي چې دا بریدونه د فاریاب په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې په سهراب قلعه کلي کې شوي دي. د اعلامیې له مخې 10 کسان وسلوال مخالفین په دې بریدونو کې وژل شوي او درې نور ټپیان دي. اعلامیه زیاتوي د قاري ظهیر الدین په نوم چې په جندالله مشهور دی او د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو یو مشهور قمندان دی هم په بریدونو کې وژل شوی دی. خبر پڼوي په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو وسلې او مهمات له منځه وړل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دایکندی ولایت کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي تر واورو لاندې ورک شوي دي. د دې ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر اسدالله سروري ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان له پرون مازدیګر راهیسې په حصار رباط سیمه کې لا درکه دي. نوموړی وایي تر اوسه د سیمې شاوخوا 60 کسان د دغو څلورو ورکو په لټه کې دي خو لا هیڅ رک نه دی لګېدلی. د ښاغلي سروري په خبره په دې سیمه کې تر 8 متره پورې واوره ورېدلې ده. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. ناتو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبره کړې ده. د ناتو د قاتم ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا سرتیري د سیشنبه پر ورځ د حکومت مخالفو وسلوالو لخوا د سپکې وسلې د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې د پیښې د دقیق ځای په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال د دې ولایت یوې حکومتي سرچینې په حواله ویلي چې د سیشنبه پر ورځ په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه بهرني او یو افغان سرتیری ټپیان شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سویس په داوس ښار کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې متحده ایالاتونه او روسیا د سړې جګړې پر لور د تګ سیالي نه کوي، خو دا هلې ځلې روانې دي چې له روسیې سره د مخامخ کېدو خطر راکم سي. مایک پامپیو پرون له امریکا څخه د ویډیو کانفرنس له لارې د داوس نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې کرملین دې ته اړتیا لري چې خپل لیدلوری او چلند بدل کړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره له مسکو سره خبرې پکار دي. په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډه پرون پرانستل شوه. ټاکل سوی ده نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. په دې لیدنه کې به د انقرې پر دې وړاندیز خبرې وسي چې په سوریه کې یو امنیتي زون جوړ سي. روسیه په سوریه کې د حکومت پلوي کوي او ترکیه له دولت مخالفو وسلوالو سره ولاړه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې اعلان وروسته چې په دسمبر کې وویل چې له سوریې څخه به خپل ځواکونه وباسي، انقرې او ماسکو موافقه وکړه چې په سوریه کې به خپل پلي عملیات همغږی کړي. او په شمالي قطب کې د یوې روسي الوتکې د لوېدو په پیښه کې د الوتکې درې تنه عمله وژل سوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دا 22 ډوله الوتکه له غبار څخه په ډک هوا کې د ناستې پر مهال وغورځېدله. د دې وزارت په وینا د الوتکه د عملې له څلورو تنو سره له یوې تمریني الوتنې څخه د ستنېدو په حال کې وه چې نسکوره سوه. د روسیې چارواکو په وینا د پیښې پر مهال 2 پیلوټان وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي وو، خو وروسته درېیم پیلوټ هم د ټپونو له کبله په روغتون کې سوه ورکړه. د پیش پاړه څېړنې روانې دي. د خبرونو پای
له فریبا زهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولنه خبرونه کې به واوري چې په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن درېمې ورځې ته غځېدلې. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې واړو خونو طالبانو او امریکا او افغان حکومت پورې چې تر اوسه په دې خبرو کې نه دی شامل تړلی دی.
تر څو چې د دې دریو اړخونو نظریاتو خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې داسې یو سوله راشي چې د افغانستان ملت ته دې ارامي او سوکالۍ راولي.
د قطر روانو خبرو ته څومره هیله مند شته چې یوه نتیجه به ورکړي؟
تر څو چې خپل افغانان یو بل سره کښېنني، طالبان او د افغانستان حکومت، افغانستان ملت او ولس، فکر نه کوم چې بیروني یا بهرني هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي.
په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د منشي د مرستیال عرفان الله عرفان نظر اخیستی دی. په کندهار کې د هوار له سړېدو سره چارواکي د موسمي ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي.
د سینه بغل نه جوړی چې دا ورځ په ورځ ډیریږي. دا چې ولې ډیریږي، دغه علت دا دی چې اوس موږ تاسې دا وچه هوا ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې او ترکیې ولسمشران نن په ماسکو کې په خپلو کې خبرې کوي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفا او وازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، د سولې روانو هڅو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې واړو خونو امریکا، افغان حکومت او طالبانو پورې اړه لري. د دوه اړخونو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې چې له تیر کال راهیسې پیل شوي، په دې وروستیو کې له تیرو دوو ورځو راهیسې په قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وي او نن هم درېیمه ورځ ده، خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې خبرو کې ګډون نه لري، ځکه چې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایي پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ روانې غونډې ته هیله مند چې یوه نتیجه به ورکړي. نور جزئیات یې له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې اوري چې د کابل له سټډیو سره وصل دی. افغان صاحب مهرباني.
بل نور صاحب، په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د درېمې ورځې لپاره خبرې روانې دي، د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره په قضیه کې ښکېلې درې واړه اړخونو توافق ډېر اړین دی. د دغه شورا د اجرایي پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد وایي چې د سولې په موضوع کې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو لیدلوري حتمي امر دی. ښاغلی مجاهد، نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې درې واقعیتونه زمینی موجود دي، د افغانستان حکومت، د طالبانو اسلامي تحریک او بین المللي ټولنه چې مشري د امریکا حکومت کوي. تر څو چې د دې درېو اړخونو نظریاتو خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې داسې یو سوله راشي چې د افغانستان ملت ته دې ارامي او سوکالۍ راولي.
ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق وروسته د طالبانو وجیبه ده چې له افغان حکومت، سیاسي ډلو او نورو قشرونو سره خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې درېمې ورځې ته غځېدلې دي. یو شمېر رسنیو د طالبانو د مخکنیو څیرو په نقل قول راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو د بندیانو آزادول، له تور لیست نه د طالب مشرانو د نومونو لرې کول او اوربن هغه مسایل دي چې د دواړو خواوو له لورې پرې بحثونه سوي دي. طالب وین ذبیح الله مجاهد هم ویلي دي چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د دوی اته کسیز پلاوي د امریکا له یولس کسیز پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخت دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجده چې په قطر کې روانې خبرې او بحثونه له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو غونډو په پرتله په دوحه کې روانو خبرو د دواړو اړخونو ترمنځ په خبرو کې ښه پرمختګونه سوي دي.
په بېساري توګه داسې معلومېږي چې خبرې بریالي دي او تر اوسه پورې دغسې خبرې نه وو شوې. امریکایان خپل خود څرګند کړی ده چې د طالبانو غوښتنې ومني او طالبان هم بیا وروسته له دې چې اعلان شي دا جریانات بیا خپل پروګرام اعلان کړي د افغان حکومت سره خبرو لپاره.
بله نوري صاحب، دغه څرګندونې داسې هممهال مطرح کیږي چې تر اوسه پورې هم افغان حکومت یا طالب استازو یا هم امریکا د دغو پرمختګونو په اړه څه نه دي ویلي او بلې درسې چې رښتیا هم پرمختګونه سوي دي یا نه په دې غونډې د پای په ورځ کې معلوم شي. بله نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، تر اوسه پورې په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. یوازې وسلوالو طالبانو دا تایید کړی ده چې نن به هم په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې دوام وکړي. لکه څنګه چې په راپور کې مهم واو ورېدل، دغو خبرو ته یو څه هیلمندي پیدا شوې ده. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا خبرې به نتیجه ورکړي؟ کولی شئ چې خپل نظرونه د افغان بیسیمات سواتل شمیرې له لارې راسره شریک کړئ. راوایستوئ د همدې خبرې خپرونې په وروستۍ برخه کې به یې درته ولولو. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد وویل چې د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب درې اړخونو امریکا، افغان طالبانو او د افغانستان په حکومت پورې تړلی دی. د راز د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری پرون په یوه خبري کنفرانس کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي خلیلزاد څخه وغوښتل چې د سیمې سفرونه د نور نه اوږدوي، بلکې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د پر هڅو تمرکز وکړي. بیا هم په همدې موضوع کې انتم کیږو. زموږ خبریال رحمت الله افغان د غرض د افغانستان د ولسي جرګې له مرستیال منشي عرفان الله عرفان سره هم د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی عرفان، په پیل کې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او د غرض د طالبانو ترمنځ د روانو خبرو په اړه وایي.
موږ هر اقدام نه چې افغانستان ته سولې راولي دغه نه حمایت کوو او هر حرکت مون سره کومک شي زیوار پساته د سیمه پساته شي تاسو افغانستان کې امنیت تامین شي دغه نه مونږ ملاتړ کوو. مګر متاسفانه درته وایم، هغه هیلې او هغه توقعات چې وو په دې تیرو دوه کلونو کې کم زیات شي، دغه مذاکرات را روان دي او خصوصا په دې سره میاشو کې چې د امریکي او د طالبانو په منځ کې کومه مذاکرات یا ناس روانه ده، زه فکر کوم دا داسې مطلوب یا مثبت نتیجه چې مونږ افغان غواړو چې یو سرتاسري او عادلانه سوله تعمین شي. زه ډېر باورمند نه یم په دې باندې، په دې چې تر څو چې خپل افغانان یو بل سره کښېنني، طالبان او د افغانستان حکومت، د افغانستان ملت او ولس مخامخ په یو میز، افغانان د افغانستان په رهبرۍ او د افغانستان په مالکیت، دغه مذاکرات تاثیر نه شي. فکر نه کوم چې بیروني یا بهرني هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي. نو زه ډېر امیدوار مېم، نو زیادنه لاره دغه بولم چې دغه که چیرې دغه طالبان ځان افغانان بولي، دوی د راشي حکومت سره که حکومت سره نه کېني، د مشرانو سره، سیاسونو سره، علماو سره
عرفان صاحب، د قطر د غونډې د طالبانو او د امریکایانو د خبرو اصلي ایجنډا د بهرنیو ځواکونو وتل افغانستان د بندیانو تبادله ده. دغه د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره مهم فاکټونه دي، مهم ټکي دي؟
زه فکر کوم چې یقینا سوله کې باید یو څه معامله یا ورکړه درکړه باید موجود وي. نو دم چیرې دغه معامله امریکا سره وشي نو افغانان پکې خبر نی او د افغانستان حکومت په جریان کې نی. نو دغه فکر نه کوم چې د افغانانو کابل قبول ول وګرځي. نو زما هیله دا ده چې دغه شرایط او دغه خواسته او دغه څنی چې طالبان لري دوی د راشي د افغانانو سره کېني د افغانستان نه روالي ارادهی مشترک کار وکړو د افغانستانه برنده قوتونه د مستور لپاره لارې چارې وسنجوو دی ویشلو دی وی باسو نو یو بل سره لاس ورکو. نو که چیرې یوازې د طالبان په غوښتنې یو کار کې یو دې خوا حکومت او نور خلک دغې نه متاثره کېږي یا احیانا دوی قربان کرات نو فکر نه کوم دوامدار سولې ته لاسرسی پیدا کړو.
عرفان صاحب د اوربن مسله د سولې په خبرو کې څومره مهمه ده او باید څومره توجه ورته وسي؟
اوربن څنګه چې تاسو د اختر د کوچنی پختر درې ورځنۍ هغه اوربن تامین شو د ټول افغانان دغې نه استقبال وکړه دغې نه حمایت وکړه او افغانان ډېر خوشحاله وو. افغانان چې د پس څو کلونو څلوېښت کلونو جنګ نه اوس اقلا درې ورځې سول افغانستان کې راځي او خلک یو بل سره غال ورکي یو بل سره راست پاسته کي. یعنی ډېر مهم شی دی چې دوامداره اقلا شپږ میاشتو دپاره یا درې میاشتو دپاره اوربن بشي او هغه اوربن چې د افغانستان حکومت او د طالبانو په منځ کې دا معاهده وشي موافقه وشي چې موږ اوربن کو فکر کوم زموږ غوښتنه هم دغه ده چې افغانستان کې د وینو تویول بند شي افغانان یو بل سره ویني یو بل سره کښېني. دا یو مثبت ګام دی که چیرې امریکا هم ورسره ومني دا دنه مونږ ملاتړ کوو. چیرې طالبان امریکا سره دا ومني مونږ اوربن کوو جنگ نه کوو. دا مې خبره شي افغانانو کېدای شي څو ورځې په آرام سا وخت
د افغانستان د ولسي جرګې له مرستیال منشي عرفان الله عرفان سره د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو په اړه مرکه وه. په دې اړه مو ډېر پیغامونه همدا شېبه راستولي دي. تازه خان سانسور له ننګرهار لیکلي په قطر کې د سولې خبرو ته ډېر افغانان خوشبین دي. هیله ده چې دا خبرې مثبته نتیجه ورکړي. محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکلي په نورو هېوادونو کې د سولې خبرې کومه نتیجه نه ورکوي تر څو چې د سولې خبرې بین الافغاني نشی سول افغانستان ته نشی راتلای. گل محمد مدثر بیا له هلمند لیکلی چې امریکا له افغانستان خپل پوزونه کوونه باسي سول نشی راتلای. ډیره مننه کوم ودان چې پیغامونه مو د همدې موضوع په ارتباط راوستول. او اوس هم نجا صفی اقتصادي خبرونه اوروي.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر د سویس په نړیواله اقتصادي غونډه کې د سیمې په نخلولو سوداګرۍ او ترانزیت خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د دغه سفر پر مهال له هیوادونو هم وغواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر غنی نن د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان شو. د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ یو مرکز ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه مرکز د 1,400,000 افغانیو په لګښت جوړ شوی. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز د سلویخت میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د پروسس وړتیا لري. نوموړي همداشان وویل چې یاد مرکز په یوه اونۍ کې د 600 کیلوګرامه تازه میوه د وچولو وړتیا هم لري. نن د کابل په بازارونو کې پمده ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,240 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1,240 افغانۍ، د وریژو یوه 350 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 650 او 1 لیټر ډیزل هم په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداری 1,500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. او سمیوه نړیواله موضوع د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ویني. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسمت سروان راسره په سټډیو کې دی. سروان صاحب، که زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې د پوتین او اردوغان خبرې په کومو موضوعاتو متمرکز وي؟
نوری صاحب، راپورونه وایي چې ترکیه د دې خبرو وړاندیز کړی او هدف یې د سوریې په شمال کې د امنیتي زون په اړه خبرې دي. له بلې خوا کرملین تر خبرو وړاندې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پوتین او اردوغان به په سوریه کې د جوړجاړي پر پروسه او همدارس د سوداګرۍ، اقتصاد، کلتور او بشري چارو په برخه کې د دوو هیوادونو په همکاریو خبرې وکړي.
ترکیه او روسیه خو د سوریې په لانجه کې د یو بل خلاف دریځونه درلودل. څنګه اوس دوی په سوریه کې له یو بل سره همکاري کوي؟
هو، ترکیه او روسیا د سوریه په جګړه کې دوه مخالف اړخونه وو او لا هم دي. روسیا د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي، خو ترکیه بیا د هغو مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. مګر د دوی ترمنځ د همکارۍ مسأله وروسته له دې مطرح شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر دسمبر وویل له سوریې څخه به خپل شاوخوا 2000 پوځیان وباسي، یعنی ټول پوځیان به وباسي. د جنوري په 1 اردوغان وویل چې له پوتین سره به د سوریې په جنوب کې د امنیتي زون په اړه چې کنټرول به د ترکیې په لاس کې وي خبرې وکړي.
ترکیه ولې غواړي چې په دې سیمه کې امنیتي زون جوړ کړي؟
د دې سیمې اوسیدونکي په خټه کرد دي. ترکیه له ډیرو کلونو راهیسې په خپله خاوره کې د پی کی کی له کرد بیلتون غوښتونکو سره مبارزه کوي. ترکیه وایي چې د سوریې کردان یا پی کی کی د پی کی کی ملاتړ کوي او هغو ته یې پناه ورکړې ده. له همدې ویرې د ترکیې پوځ د سوریې پر دې سیمې حملې هم کړې دي. خو د سوریې کردانو نه یوازې دا تورونه رد کړي، بلکې د ترکیې له لوري د امنیتي زون له جوړېدو سره هم مخالفت کړی دی. همداراز وروسته له دې چې ټرمپ وویل چې له سوریې خپل ځواکونه باسي، د سوریې کورد ځواکونو د سوریې له حکومت څخه وغوښتل چې د ترکیې د یرغل په وړاندې له دوی سره مرسته وکړي. دوی د منبج شار دروازه د سوریې د حکومت ځواکونو ته پرانیسته. دا شار د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمو په منځ کې تر ټولو مهمه سیمه ده. روسیې منبج شار ته د سوریې د حکومتي ځواکونو د داخلېدو هرکلی وکړ. دا په تیرو شپږو کلونو کې لومړی ځل دی چې د سوریې ځواکونه دې شار ته داخلي شي.
ایا روسیه به د ترکیه له ولسمشر سره د امنیتي زون په جوړولو سلا وکړي؟
تروی ونې په خوا پورې د روسیې نظر په دې برخه کې منفي و. تیره اونۍ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځ د حضور نظر رد کړ. ویل چې د سوریې حکومت باید د خپل هیواد د شمال کنټرول په لاس کې ولري. اوس څرګنده نه ده چې آیا رجب طیب اردوغان د روسیې د ولسمشر نظر بدلولی شي او کنه. دا به د دوی له کتنې وروسته څرګند شي.
بلې، نن په مسکو کې دواړه ولسمشران خبرې کوي او وروسته به معلومه شي چې د سوریې په اړه څومره د یو بل دری سره نږدې کېږي او کوم توافق ته رسېږي که نه. ډېره مننه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري. کندهار کې ویل کېږي موسمي ناروغي زیاته شوې ده. چارواکي وایي دې ولایت کې د هوا د یخېدو له امله په دې وروستیو کې ډېر ماشومان په موسمي ناروغیو اخته شوي دي. روغتیا پالان د سړې هوا په مهال د روغتیایي تدابیرو نه مراعات په موسمي ناروغۍ د اخته کېدو لامل یادوي. صادق رښتینی له کندهار راپورټ لري.
دا د میرویس حبزوی روغتون د ماشومانو څنګه ده چې تازه پکښې لسګونه په تنفسي ناروغۍ اخته ماشومان بستر سوي. د دې څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي له کله راهیسې چې د ژمي فصل پیل سوی هره ورځ تر شپېتو پورې ماشومان چې په موسمي ناروغۍ اخته وي وربلل کېږي چې لویه برخه یې د تنفسي ستونزو څخه کړېږي. د ډاکټر صدیق په خبره د روغتیا ساتنې د اصولو په پام کې نه نیولو له امله ډېر کله د سړې هوا پر مهال ماشومان په موسمي ناروغۍ اخته کېږي.
د سینه بغل نه جوړی چې دا ورځ په ورځ ډېریږي. دا چې ولې ډېریږي، دغه علت دا دی چې یو زموږ ستاسې دا وچه هوا ده. په دې کې ډېر زیات دوړې دي، په دې کې ډېر زیات دا د موټرانو ډېر دغه دی دودان دي. دا د دې باعث کېږي چې دا د تنفسي سیستم لاره تخریش کړي. کله چې هغه لاره تخریش شي، بیا میکروب ډېر په اسانۍ سره ورې ورځي، ورې ځای نیسي، ورې واده کوي. نو چون اوس د یوې خوا هوا سړه ده، د بلې خوا هوا وچه ده، باران نسته. خدای پاک دي د خیر رحم وکړي، خدای دې بارانونه وکړي، هغه نسته. نو دا د دې سبب کېږي چې دا د تنفسي امراضو واقعات ډېر سي.
د کندهار په میرویس روغتون کې د موسمي ناروغۍ له امله د بستر سوو ماشومانو د کورنۍ غړي وایي ماشومان یې د کمی پاملرنې او پر وخت د نه درملنې له امله په سینه بغل او نورو خطرناکو ناروغیو اخته شوي.
دا سای لنډه لنډه کېدل، ګډې ډېر تخته و، سای پورته کښته نښته، د تنفسي سیستم نه سوی کولی. نو ډېر تازه و، ډېر شدید ناروغي و چې ډېر ورته وارخطه شو. چې هلته مې یو بل ډاکتر ته وروستې، هغه بیا یو ورکه راکړه، بله ور د دې کار مونږ نه شو کولی، بس چې نشي کولی ترې پوه شو.
دا کوچنیوالی سته چې دی د دوو شپو سوی دی، د نس په درد اخته شوی دی. په پوهېږ نه چې دا څه په سوی دی چې د څو واره مو شپږو ډاکټران شپږ واره مې یوه ډاکټر ته ولستلې، درې واره مې بل ډاکټر ته ولستلې، درو مو تعویزګران ته ولستلې دي. پر اخر پسې سینه بغل چې وسې ځګر تخته دی، یوه واره پزه بنده وه، بیا غوږونه خوږېده، بیا ستنې خوږېدی، وسې به ځګر پسې تخته دی، ټخه یې کېږي.
د هوا ککړتیا، وچکالي ماشومانو ته د ګټه لرونکو خوړو نشتوالی، ککړې اوبه، د تازه میوو نه خوړل، او د ماشومانو د حفظ الصحې په برخه کې د کورنۍ کمه پاملرنه روغتیا پلان په موسمي ناروغیو د اخته کېدو ستر لاملونه یادوي.
په کندهار کې د موسمي ناروغیو د زیاتېدو په باب مو واورېدل. اوس به اکرم الله اکرم ته غوږ شو چې د کابل چاپي خپرونه ته یې کتنه کړې ده.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د روانو خبرو اترو په اړه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خبر ورکړی چې روانې خبرې نن د چهارشنبې په ورځ هم دوام لري. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د تیرو دوه ورځو د خبرو پایلې نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر د طالب چارواکو ویلي دي له امریکایي پلاوي سره له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو خبرې کړې دي. په مطلب کې وړاندې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکل شوي دي چې په دې ناسته کې د طالبانو په استازیتوب د شیر محمد عباس په مشرۍ اته کسیز پلاوی په خبرو بوخت دی، او دغه شان د امریکا له لوري یولس مرکچیانو په دې خبرو کې ګډون کړی دی. ورځپاڼې همداشان د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف په حواله لیکلي دي چې د تیرو دوه ورځو په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو، اوږدمهاله اوربند، له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو د ایستلو او د زندانیانو خلاصون هغه مسایلو چې دواړو لورو پرې بحث کړی دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په یو مطلب کې د سولې د عالي شورا د ویان سید احسان طاهري له قوله لیکلي دي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي دغه ډول ناستې او غونډې باید دوام ونه کړي، او د قطر غونډه باید د افغانستان د سولې راتلونکی روښانه کړي. په مطلب کې وړاندې د سولې د عالي شورا د مسؤلینو له قوله لیکل شوي چې تر هغې چې په دې خبرو کې افغان حکومت ورګډ نشي، د امریکا او طالبانو لیده کاتبه ځای ونه نیسي. او مسیر خپلواکي ورځپاڼې د قطر په روسي غونډه کې اختلافي موارد تر عنوان لاندې په خپله خبره کړې سر مقاله کې لیکلي دي چې د دواړو لوریو ترمنځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څرنګوالي اختلاف موجود دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي امریکایي لوری غواړي چې د ځواکونو د وتلو لپاره اوږد او مشروط پلان جوړ کړي، خو طالبان ټینګار کوي چې دا ځواکونه باید په لنډ وخت کې د یو مهالویش له مخې له افغانستانه ووځي. د سر مقالې لیکوال لیکي د اختلاف بل ټکی دا دی چې افغانستان به بیا د امریکا او متحدینو وي پر زد نه کارول کیږي. طالبانو ډاډ ورکړی چې دوی غواړي په دې مسله کې د نړۍ او سیمې ستر هیوادونه ښکیل کړي، او هغوی به ضمانت وکړي چې افغانستان به د چا پر ضد نه کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
مولدا یلمند ولایت د لشکرګاه د ښار ته تاسو دا پیغام پیښو چې د کندهار څخه د برق لپاره د اوبو د رایستلو د برق لپاره تیل روان دي، راغلي دي موږ په سترګو لیدل. په دا لښ په بداله شو ورځ کې موږ د برق نه دلیدل، موږ په دوه منه یا کې چې دا خپل وبر او کاږي وس نو کوچنیانو خلک وس نو زری وس نو سری ټول د بیا په لاسو کې دی، هغه کوته دا هغه کوته دا نو موږ د کندهار درې سات څخه دغه هیله لرو د ازادي د راډیو د لارې د موږ فرق دی ورسي چې اول خو یا دې دغه مستد د اوبو کده دغه برق راکی، او کې نه راکی نو د خپل تیل دې نه مصرفې نه دی راستي د کندهار څخه دل چې خرڅي مستد وبو نه پر اکاږي، دا چې ار توای دروغ وای په لشه ورول کې چې نه راو باسي نو کله را باسي چې تیل خلاصي بار را باسي هغه دوی خرڅي الته د کندهار څخه دوه د غټ ټانکران را روان مشغول په سترګو لیدلي چې راوړي دي، هغه دوی الته خرڅ مش چلاون نه شي نه دا سو بستا نه د دیګو بستا نه د چاو دستا بس د دې کور زه کور دې ځای کې ماشين چلانه وي چا درلودي هغه ته جنوګه د خو نه لري زای پامن مرزاګ د ازادي راګو د کندهار د ریس وو غلطه ورسي زای پامن
السلام علیکم. زه عبدالله عزیز د بادغیس ولایت ستاسو زحمت در کوم. موږ د خارستان په کمپ کې 2000 کورونه موقعیت لرو. په دغه یخې هوا کې بې سرپناه او بې مواد غذایي بې نغدین مصر هېڅ کومک هم نه کېږي. کسان سول چې څه ویلي هغه کسان و چې څه د دولت سره یو کوم ارتباط درلود یا کوم خپل عرض رسوای شو تر ځایه پورې هغه خواړه غریب چې دي هغه اوغوته هېڅ هم نه دی رسېدلی چې مکان سره رسېدګي وکړي. زموږ د ازادۍ راډیو سره دا خواهش لرو د ازادۍ راډیو د کارمندانو څخه چې زموږ دغه حال زموږ دغه مشکلات ورسېږي مکان ته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشین کې مو پریښو کور مو ودان پیغامونه مو ډیر استولی دي. دغه راز عبدالواحد مدقق لوګر نه پرله پسې لیکي چې موږ د قطر غونډې ته خوشبین یو چې دا خبرې به نتیجه ورکړي. البته ډیرو نورو د ازادي راډیو اوریدونکو هم پیغامونه راستولي د موضوع په ارتباط. ډیر مننه کور مو ودان. د خبرونه په دې برخه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه درته خبرو. خو د دې خبرونه مخکې فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان سو. تمه ده چې اشرف غني به د سویس په داووس شرګوټي کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. له ارګ څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلي دي چې افغان ولسمشر به په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصادي ودې او د سیمې په اقتصاد کې د افغانستان د رول په اړه خبرې وکړي. طالبانو تایید کړی دی چې په قطر کې به له امریکایي هیات سره د دوی خبري نن هم دوام وکړي. د طالبانو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې یاد سي د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان سي. په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د یو قومندان په ګډون د وسلوال مخالفینو 14 کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د 209 هم شاین قلوردوس خپې خبرې سوې لمې کې راغلي چې د بریدونو د فاریاب په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې په سهراب قلعه کلی کې سوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دایکندی ولایت کې د یوې کورنۍ تلور تنه تروا ورلاندی ورکتی. د دغه ولایت طبي پیشو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر اسدالله سروري ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان لپرون مازدیګر راهیسې په حصار رباط سیمه کې الله درک دي. په دغه سیمه کې تر اتو متر پورې واوره ورېدلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سویس په داووس کې د نړیوال اقتصادي غونډې ته ویل چې متحده ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور د تاکسی علی نه کوي. خو د هلې ځلې روانې دي چې له سوریه سره د مخامخېدو خطر راکم کړي. او ټاکل شوی دی چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد الله فی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت نشي موادو د نوښت قاچاق